د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې چې یو ساعت دوام کوي د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې راپورونه لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جماعت د حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې بیگا پر خپل ټلګرام پړه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبې شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عملانو ته سخته سزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا یو وحشیانه عمل بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله غندلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه له دې مخکې هم په هرات او نورو ولایتونو کې د دې ډول حملو پر منلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایي او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب لګواخ سره مخامخ کوي. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پانه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د می لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر یو میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست ولایت کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دېرشو درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دېرشو درو او 6 میاشتې تنفیزي بندونو محکوم شوي دي. طالبانو د تیرې پنجشنبه په ورځ هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندي محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه هم پرولي دي او دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال جان باس په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر رحیم حیات قریشي سره وکتل. په یو بیان کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې په امریکایي پلاوی کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیزابت هورس او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم هم شامل وو. په بیان کې د مذاکرات مثبت بلل شوی او زیاتوي چې دواړو خواوو د سوداګرۍ، پانګونې او سیمه ییز امنیت په برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آسټن پرون د دې هیواد له شریکانو وغوښتل چې اوکراین ته نور د هوایی مدافع پاتریوټ ډوله توغندي ورکړي. اوکراین څو ځلې د دافع هوا د نورو سیستمونو غوښتنه کړې وه څو د روسیې د حملو پر وړاندې د خپلو ښارونو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کار ترې واخلي. ښاغلی آسټن پرون د استازو جرګې پوځي کمیټې ته وویل چې پنټاګون له هغو هیوادونو سره چې پاتریوټ ډوله سیستمونه لري تماسونو ته دوام ورکوي څو اوکراین ته نور پوځي ظرفیتونه ځانګړي شي. د امریکا د دفاع وزیر د کوم ځانګړي هیواد یاد نه کړ خو اسپانیا، یونان، جرمنی، هالند، پولند او سویډن د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د پاتریوټ دفاع هوا سیستمونه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان په لوبډل مشرۍ په 20 اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د 20 اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې پر 2 پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې په پام کې نیول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې لوړاندې کول مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
او د هم د خبرونه لمړی موضوع په امریکا کې یو ډلې فعالانو د یو انلاین کمپاین په ترڅ کې د افغان نجونو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه ګڼو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بلې خوا د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګول شوي محدودیت له کمولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوه ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یوه آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم ویبپاڼه کې د نړۍ له بیلابیلو برخو ګڼو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې 2 ښځې وې له بیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت له کمولو یا لرې کولو سره لیوالتیا نه ده ښولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامیا کې لیکلي د نجونو د ښوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانیستو زیر راوړو، خو مشرانو کلکې ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ هیله دا ده چې هغه وعده چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغه په تعقیب کې ججی ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي، د جرګګۍ پریکړه دا ده چې په راتلونکي کې به اړیکې ساتي، د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکوي، تر څو چې په ګډه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره لارې وموندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو د 1400 لمریز کال په لندی قوس میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونې وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانیستل سي. د 12 ټولګي یو زده کوونکی وایي:
دا چې اوس مې موږ مکتبونه نه دي شروع شوي، موږ دی ته د هومکو په هایس درس وکړو، معلومات نشته، نو موږ خپل 12 سم کې درسونه مونږ نه دي نورې، موږ دا ایده نه هیله لرو چې موږ خپل مکتبونه شروع کړي. موږ دا وختونه لرو چې سبا موږ پوهنتون ته ځو، که موږ دا درسونه صحیح ونه وایو نو موږ امکان نه لرو چې موږ هغه صحیح وایو. دا درسونه آی موږ نه نیمګړی پاتې کېږي.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پوهنتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخه نیولې ده. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخه نیولې وه چې دې کار یې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونه پارولي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای لڅو میاشتو وروسته لا هم د مناسبې سرپناه د نشوالي په ګډون لګانو ستونزې سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هم سختي ورځې تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلی د استوګنې کورونو، روغتیایي خدمتونو، د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو او نورو مرستو ته اړتیا لري. عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
هرات کې لمرګونی زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترخې مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختیو تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخې مې لاندې ژوند کوي چې وروستیو اورښتونو یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي.
زه زر افغانۍ نه لرم چې د خپل کور لګښت وکړم. خواشینی ژوند کوو ورور، زموږ ماشومان ناروغه شول، له شل تر ډېر زر افغانۍ مو ولګولې، درملنه مو وکړه، کوره وړي شو، ډېرې ستونزې مو وګاللې. له پروسه کال راهیسې چې هر مرسته شوي خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې یوه بوجۍ اوړه راوړي، هغه هم د خوړو نه وي.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مزه یک سرپناه است که
کورونا یواز زاینه چې انسان پکې امن وي. دوی اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پرېږدي. خلک ډېرې ستونزې لري، دوی حتی د شپې تېرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغومره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړه شوې وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک، پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوس مهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله 122 کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچه 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغو زلزلو د ډیرو مالي زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا زیاتوي چې د دغه زلزلې زیان پراخ و او 40,000 کورونه یې ویجاړ او زیانمن کړي دي. د دې تر څنګ د یادې زلزلې له امله د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون شاوخوا 20,000 او 300 عامه ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک یوې ګډې اعلامیې ښودلې وه چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده.
و مو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلي د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي، خو په هلمند کې د قطر په مرسته د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې دي. په لشکرګاه کې په دې ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره عصري کورونه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لشکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د شار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، وی ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نوموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله چې کله کې رسېدلی ده، هغه د سرپناه ستونزه ده چې تقریبا زموږ په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شارسازی وزارت د خپل کاری پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کی.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خواجه هم په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطې له اعتمادو سره مرسته کړې.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکې هم تشویق کړي دي، خصوصا دغه یو سړی دي، موږ یې ولسوالي ورکړې ده ودته، خو هغه ډېر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل دریم بولاسونه ورته رانیول، مساجد جوړ کړل، مدرسو یې مدرسې جوړې کړلې. دا ډېر کارونه ده، ما ته وایي چې دا عقد باندې کومه هغه پاکت نه لیکم چې کوم لیکم درته وایم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه بیا زه خپله کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګري په پوره اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې داسې یو شی ورته پیښ نه شي چې هغه خدای مکړه د کار د ځنډ سبب وګرځي.
دا فداسیال کې دی چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه له دې وړاندې هم په هلمند کې ګڼې پروژې پلې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خپریږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه ده. د اسرایلو صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د غزې د ترنګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات ترسره شي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل که د اوربان په باب موافقه وشي که ونه شي، په رفح ښار کې به د حماس ډلې جګړه ماران له منځه یوړل شي. متحدو ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د زغم له غوښتنو سره سره د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګې په جنوبي ښار رفح کې به پوځي عملیات پیلیږي. دغه ښار ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې نتنیاهو پرون سیشن به وویل که د اوربند پر موافقه سلا وسی یا ونسی، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دا په اصل کې ده چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرایلی یرغمل سوی د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوی قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراری پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرایلی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتنیاهو په وینا اسرائیل رفح ښار ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح ښار کې دي پوځي عملیات نه کوي، ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښ شي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبې په ورځ له سعودي عربستانه پیل سوی، په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلي چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې تړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه، مصر او قطر له میاشتو راهیسې په غزې تړانګه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند پر نوې موافقه د سلا کېدو هڅې کوي. د حماس د یوې متحده ډلې مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، روټرز خبري اژانس ته ویلي چې فلسطینیان د اسرائیل د اشغال د فوري ختمېدو غوښتنه لري. هغه ویلي چې د فلسطین خلک غواړي چې د اسرائیل یرغل ختم سي. د تیر اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل د حماس ډلې تر بېسارې حملې وروسته چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول، اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل هوایی او ځکني عملیات پیل کړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې تر 40,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي دي. دغه جګړه د غزې تړانګې د 23,000 اوسیدونکو 80% له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي، پراخه ویجاړې یې پېښه کړې او د غزې شمال یې له قحطۍ سره مخامخ کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نخوا
در وشات ننګیال تلین شو. په خبرونه کې د دی ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنې فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه، سیلابو وړی یم.
د داستانونو لږ پاړونکې عزت الله پیژان سره شخېدلی یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خولې خوند مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې ځنه.
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبیح د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دغو کانو په را ایستلو کې جزمو سردي مرسته وکړي، هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې اونۍ په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږویشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړې او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلېش.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واټساپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګوډ ګوډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په 20مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه هم مري نن شپږش کاله په خوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی، چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د 45 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایه چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نشو، دا اسمان په سر کې وو بستومان نشو، دا مجد څه د بیړۍ شته، دا مې کله دا مې کور خبر دې چیرته نو په طوفان نشو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل، چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسی پر وړاندې کدو:
خیب خپل اسمک سریخ کا حسک بیوی سر، د دورو په چیر مل د هر کاروان نشماگر، درمل تر و لیگی دستو اکنه پخل بیاد، د شیخ پخل تروس مسلمان نشماگر.
ما راوړله پناه ورته پنجرو نه د دیوانو خو څه وکړم چې ما پرستان شو داغر ته وغږېدې ما مې عقلې خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داغر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شعرونه وویل.
میم د یو لمینې پښیمان نه شو داغر لغېږې د معشوق وطن روان نه شو داغر جیب جیب هر گڑنگ دے ڈک لمین دا مولا چی تش لازانگونا دا آزان نشد آغر او گل گل پکی ٹپی دی سما دا زمانے خالی دا روح لیل یا قربان نشد آغر
حمدہ چی پا ذہنونو کی مشر دے او جگڑا دا پیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشد آغر دخپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو
پر لزګونو ترهی شیرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړی وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګ وه. یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتو نه یې دلته راخلو. اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1900 مریض کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې ومړ او خاکی جسد د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاد شي. لنن شپږ کاله مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو د د څلور شعري ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپیرډاګونه او غوړېدلی پسخلۍ، هغه شېبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو، د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم ووري، خو سم د سید پیاوړې شاعرې امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړې یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړي یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. تم چې بایللې په دې سخت نیمګړیم، تم چې بایللې په دې سخت نیمګړیم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زله دی غم ورسته د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه که راشي څه په خوبه وړیم. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړي یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم. نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وایي یا ارڅه چې وایي ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو خکولیز منصپانگا دا چی زم پا چوکاتونو کی زیکی او اغا اغا چی دی چی دا شاعر ذهن لطبیعت را اخلی بیا پی ذهنی و نفسی تجربه تر سرکی اغا نوروس تا دا پا لفظونو کی دا خپلا نفسی و ذهنی تجربه چی دا اوڑاندی کئی. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې موږ وایو مثلا موږ به وایو دا نظم ده. او بغور چې په نظم کې شاعری شته کنه شته، شعر په نظم کې شته کنه شته. نو شعر بیل شه ده او نظم بیل شه ده. نه پیګم چې زب غلطی مو کار لکم ته ده، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کیږي او دا دواړه بیل سیزونه دي. نظم خپل چوکاټ ته چوکاټونه دي او شعر چې ده یو رنگینی دا یو منصفانگا دا چه آغا پاگه که دا لفظونو یو جادوگری دا تخیل دا تصور دا آغا چی دی چه یعنی آغا کیفیت ورانده کهی شعریت ورانده کهی.
لشاغل آزمون سره دا شعر پوهن پارا جغی دلیم چه دا مرکب دا آزادی راڑی مجلی پراتلون کو خبرونو کی بش پارا لطاس سره شریک کرم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستانی ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړون کله لپاره لمړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ساجی رادیو د خبر په برخه کې ز او زما همکاران ډیر کله لنګلیسی راپورونو خبر راخلو، په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه سره ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو د رنځونو، ورونو، څلور رزنې لوبو، شلوره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي. او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1984 نومیږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نوري نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک وو او غوښتنه مې چې دي ته د څه یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې دا سپنځونی وکړو.
دا ناول شکل تاسو ترجمه کاو تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پونتون کې یو پروژه و. ما چې کله دا ولوستي او زه مجبور وم چې د لوستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسان و چې هغه په ادبیات کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بکراوند درلوده، نو هغه ته باید ما د سیو شی لیکلی وای چې د هغه د قبول وړ ګرځیدلی وای. لبد لا شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه پیسې لاسره کور نه کار وو، زه ټولین ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څو وړاندې کوم، خپل ادبیات کولای شم چې څو وړاندې کوم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پی کړی و په دې شک نشته. تاسو چې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې اگر ډیر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص، نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولین دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسه ورته وژباړم او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسه ډیره مشهور شوه او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي خوشول به نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزی ادبیات ولولې په داسې حال کې چې تاسو معلومه د ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین تنز کې ډېری ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې مثلا ټولنیز عدالت او د چارواکو په اصطلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواږه او داستاني ژبه د تانس په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کیږي. زما هدف دا مو چې کېدای
شي ټولنې ته پیغام ولري
په یوه وخت کې د لوستونکو وخت شور سره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کی او کېدای شي دا یو پیلامه چې موږ په ټولنې کې ځینی نوی لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کوي دغه څه لیکنه
موږ درته لیکنه هم کړې ده. د اجنسین کیسمو له کوم شي به ترجمه کړی؟
اجنسین ما د فارسی څخه
په فارسی شپه کې ما چې د اجنسین کوم کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه شبه باندې ترجمه کړی دي او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسی دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د اجنسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شبه باندې ترجمه شوی دي. عامیانه شبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته ژباړي اغه خوان دی و جی څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سویده او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شوم. دی ډیر هغه سی لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکل د چته په دغه کې په قاموس کې پیدا کې. نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وزا وخت په د مکتب په ورستیو د رکیوما سیمفونو کې ومه. نو په دا باندې مثلا نه خلاص دی اوس زه دغه یارو سید دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنی ورکړي دا زه دغه پښتو ته څنګه راوړم بدیل او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې اینی بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وی کاروم. نو دا چې څنګه بریالي سوی ما نه پېرم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپویدلې دي.
ل دې پرته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې نسبتا ډېرې ترجمه کړې
ما تر ډیره پوری د دا اوس ورستی دغه چې ما کیسه وژباړله نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډیر دغه په سلاسره نمونه یس ما ځین ته وته لخوا ما د څه
کول چې انګلیسي هم ژباړل
و چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو د ټولګه پیدا کړې ده اوس هم باندې کار کوم. نو تر اوسه پر تکمیل نه ده. نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګه څخه د ټولګه څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم په
یعنی په خپل ځوخ باندې قسم
انتخاب او مې بیا ورسته پښتو دغه کومه
ده. په ځان سره د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې کیسه په بهرنی ژبه سکول بل ډیر خواند ورکی لیکن سبه کله ترجمه کوي خواندي زی لداخل سي تسر مخ مخشيه
دا جباره كي تطول غات دغه دي اړخ ته چبه ور سره پام وکي څوک د کسي په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما اوس ورته زه انتخابي کسي د کومه یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل دغه دادي چې زه وګورم چې د ټولین داستان د دغه فیصله سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند په پوي خو بسې خو څوند خوان به ورکې څنګه په دې کې څه ځان وویني نو اکثره وخت د ځای ستونزې سره زده مخسوي ما په دا خطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر شکی سا چې هغه په انګلیسي کې شکی سا یا لیک سا یې هغه زه د خپل ټولنې د پاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره ځکه چې کله چې یو لوستونکی یو کیسه لولي هغه باید په دکسي کې په یو اړخ کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د داستان سره لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې دی د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستونکي هغه هم نه خړوبوي صحیح دي عالی کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډېر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دغه ټوک ته باید پام وکړو
د عبدالله خطر ډېر کرکتون کې دا وایي چې هر څه نشوړل کیږي پیژان صاحب منم خور ودان دا سجیر اړوي مچلې پرې غنکي وړاندې یو لاندې کیسه هم لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بیا وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ
داخله خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړی هیڅ شي ته مزر نه کیږي مړه می راوخیسته خونی مایه می هم ونه شوای خوړلای نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو دا سی وی د باندې چوتره تراوتلایم چوکۍ می دیوال ته خور نې دې کړی دا ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پای را پورته شي شاوخا و ګورم بیر ته ځان پکې راسم کړم کدا چا را پام شي وای بناروغ نه دی مستی کړی دا چوترې لاندې سبزی لکه منځلې دی چې وی ته کښنه ده د ګندنې په نری پولې یو غنم ولاړ دی تر نیمایې ټنډر شین ښکاری پورته بیا جړواله ورسره ګړ دی په سر کې جړبخونه وګای دا سی وی خواته کوګ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلې وی چې له کوټې را وتم نمړای می په همدې غنم سترګې ولګې دی بعد بکلې وی او کله بلې خواته کوګ کړ شاو خاص رای له سبزی یو ډک دی خو هیڅ شي ته می پام نه ورواوخ په سبزی کې من انا خوښ دی خو په ناروغي کې کنه را باندې لګیږي د غنم په لیدو می په زړه کې راته راشو چې څنګه یې پریخې دی پلار می فسای کې نبی می وی ونه پریږدي او نه هر بوټای د غنم خو یې ان کور د باندې لا خن راضی عجیبه ده چې دا غنم ولې به وخت جیر شوی کوچنی وګای خای خالی وی کبه غنم کړی وی خو لا وختي دی او غنم په خوالی ته نه دی رسیدلی دو ورځ جوړان دي چې خو ملان دي پټیو تک خته شوم هلته غنم لاشنه ولاړ وو وسړی را توایل د غنم د مستۍ وخت دی دی غنم خای مرز کړای وی کني ولې به د مستۍ په وخت کې داسې خور او سختۍ ولاړ وو شاو خای ټول شان شنه او تازه ښکاری دته چې ګوره سړی نور هم نه هلی کوي رور مله کوټه غږ را وکړ د نن ناراضه کنا روغی دي داسې جر غلای کوي به وخت بس پینګیری شي سر می هم هغه سي درد شو بدن می بیا را تو د دروندای لکه چې بیا می تبکیږي خانم ته ګورم هم هغه سي جرز به خلای ولاړ دی ما زه معمولی باد هم یو بل خواته زنګوي باران هم غټ غټ سات کی چوي بعد نه نوزم که جوړ وم روسته ورته را وزم که ته گئی وو به ور کړم خو جوړواله به لتن دی نوي که وای شاو خو سبزی به هم داسې وا حسین اورور می بیا غاغرا وکړي نور نه نوازم. باران هم داسې به وخت پیل شو چې راوتنم آسمان دغه سوري زونه وو پوخلای لمر وو.
لشغل ځلان څخه مننه چې دا کیسه په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په آخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانتی سویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخکې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي. خدای افغانستان په گاوند چین کې هم تسبیح جوړیږي. په خو به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شاه مقصودی تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمني تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وای چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوي د ورته برابرې کړي. شایوا اسانتیا داوي چې له سعودي عربستان څخه د راستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډیره ایران ته ځي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله له ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به له 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
دبر خونه دا دی ډیر د یو سره دی مختلف دایونه جوړ په جوسته مقصد د بامیانو د خاصوم راځي د کلا ته خاصوم په خوار خلل او سنمل می شاغل مشتیس د وطن د شاغل ورو سره دی د کابل څخه عموماً لینه په خوانو باندې پیل کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وسه د جملا صاحب سره توخ خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله د ډیر د یو سره راکله.
د تسبو جوړول کې سب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیره مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سوي دي.
بازار خو نه لاسه دی ګای نه کې ګرمي ګای سوري رقم دی واجور نه پر وکړه نه لري ایران ته ځي نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو واسکارونه سره چټ چې داري خو هم بازار چټ دی او مې په دې کارو بیا خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا لکه پردان زور چری او په دې خو بیا ما کور او گزاره پکېږي.
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو په رایستلو کې جزمو سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مخته تللو کې جزمو سره مرسته وکړي. دسته د سرمایه کاری ده حالت چې دا د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپل وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي، موږ ګرد خلک ښه روزي پر پیدا کولای شو. صرف حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زموږ ته پاول سر کې ونه کی. او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت زموږ دا غوښتنه هم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای سبا ونړي، دوی موږ باره در بدارې بلا چورور داس زای جوړتي 3500 متر زای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښ لري. لدې جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
کوروم دے تشوم خودن پیالے نس کوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نس کوروم دے تشوم خودن پیالے نسکور اوندے تشو ما خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھڑوں ماں تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھڑوں ماں زندان نڑاوں دے نڑاوں دے نڑاوں دے زندان نڑاوں دے تیروم خودنا زندان نڑاوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوراوم دے تشوم خودنا پیالے نسکوراوم دے تشوم خودنا نصیب بدلاوم دے قبلاوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر کر خالق میں ککر سجدے تن دا پیدا کر تندیا مت اومدے لگوم خود نہ تندیا مت اومدے لگوم خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شو مخدن پیالے نہ سورو مت شو مخدن تشو